السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان 12مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 3مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلاره نن اعلان کړه. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا تګلاره د افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه روښانوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، د ټول شموله حکومتوالۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلی دي. د ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې لرل چې له نږدې 15 میلیونه افغان ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې لږ څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته وتوانېدل. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سخت دریځو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي ځواکونو یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې په دې سیمه کې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سخت دریځو ډلو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بې ګاش پیل اعتراضونو وروسته یو 36 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 18مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 10 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکمپالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو برخو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره د 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه جزئیات درکو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې خند او ځان راغلی. په یو بل راپور کې د بنگلادیش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې پر ترکیب انتقادونو ته کتنه کوو.
د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دی چې هغوی دې یوازې مینهوال دي خوشحاله شي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزوري ده.
نور مطلب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکړو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل د افغانانو د ملاتړ لپاره تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تر هيا تګلارې نن اعلان کړه یونما وایي دا تګلارې په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه دوهمه برخه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومت ولی او جنسیتی برابرۍ ملاتړ رانغاړي په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال همایون هواد راکوي چې د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی هواد صاحب
مننه تکل سپتا سي ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام لکه تاسو چې هم یادونه وکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاد ولې یو نامانه د چنګاخ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه روښانوي هغه اعلامیه چې د سازمان نن له رسنۍ سره شریکه کړې پکې ویل شوی دی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو مهمو برخو کې لومړیتوبونه ګوته شوی دی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا خوړو زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول او په دریمه برخه کې همدا ډول بشري حقوقو د قانون له حاکمیت جنسي برابرۍ جنسيتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ اصول او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د سمون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی دی په اعلامیه کې د یونما د مشر روزا او تنبای والا قبل ویل شوی دی چې د ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوڑان دي او په دې سره به د دوی اړتیا معلوم شي او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر به بشپړ کړي خو په مخکینی جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې غړي او سیاستوال فوزیه کوفي وايي تر هغه چې په افغانستان کې په لویه کچه په سیاسي او د بشري حقوقو په برخه کې بدلون را نشي بشري مرستې او ورته چوکاټونه جوړول د افغانانو اساسي ستونزې نشي حل کولای اغلی کوفي ازادي رادیو ته وویل
پال چارچوبه کې ساخته شو اوس هغه چوکاټ چې جوړ شوی له بشري مرستو یو ګمړاندې تمرکز پکې شوی زمال نظر بشري مرستې په هیڅ هیواد کې تل پاتې نه وي لازم ده چې بشري مرستې لغاتو سره یو ځای شي چې د بشري حقوقو او سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره کیږي ځکه د نمایه ودانده یم مسولیت د سیاسي ډیالوګ مخکې وړل او د سیاسي وضعیت په مدیریت کې مرسته کول دي چې په دې برخه کې او هم دا ډول د بشري حقوقو په برخه کې یونما ډیره بریالي نه ده
فقط زیات نه ده
د یو نامه په اعلامیه کې د دې سازمان د مرستیالو د بشري مرستو د همغږي کونکي ډانیل انډریس له قوله هم ویل شوی چې دوی په هیګي پوک محل کې واځي بشري مرستې د افغانانو ستونزې نه شال کولای نو موري روان وضعیت په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ عملی کېدو په اړه ویل دي چې د دې چوکاټ عملی کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرستکونکو په ملاتړ پورې اړه لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د وسنۍ ستونزو او د طالبانو لوري شوی او محدودیتونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې دا چوکاټ په وزه شوی او محدودیتونو ته یو ځواب وي ملګری ملتونه د سیمه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیزلي وکمنې دوروسته هم د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره د بشري مرستو رسولو کې ونډه درلوده مننه
همایون هواد ما همکارو چې د ملګرو ملتونو د تازه تګلارې جزئیات ته اورول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلارې نن اعلان کړه او ویلې دي چې دا تګلارې درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا تعلیم کارموندنې او تغذیه دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومت ولی او جنسیتی برابرۍ د ملاتړ برخې رانغاړي په دې اړه مې د شیبا د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره چې د شیبا په مستقیمه اړیکه سره دی غواړم دا موضوع مطرح کم او نور د موضوع سره راوس پړو هیلمن صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله ملګرو ملتونو په خوا په افغانستان کې کومک تګلار درلوده کنه چې اوس یې د راتلونکو دوه درې کلونو لپاره د افغانستان لپاره د طرحه یا تګلاره جوړه کړې ده.
تکل صاحب سلامونه، مننه د فرصت څخه. ملګری ملتونه د ټولو نړۍ لپاره پایداره پرمختیایي موخې یا ځانګړې کړې دي، نو دا د ټول نړۍ لپاره دي چې دغه محل د لاس راوړلو لپاره محل وی شام تعین کړی ده. نو دا ولس SDG چورته وای یا په حساب پایداره پرمختیایي موخې دا په مختلفو برخو کې دي. نو دا د ټول نړۍ لپاره دی، هغه ودونه چې مرستو ته نیاز لري. نو چې اوله دا د بیوزلۍ پایده، د لوږې پایده، د روغتیا په برخه کې ده، با کیفیت زده کړې دي، جنسیتي مساوات ده، د څښلو پاکو اوبو او روغتیایي مسله ده، انرژي ته لاسرسی ده، مناسب دندې او داسې ولس دي چې د هر هیواد په سطحه باندې هغه کې بیا لومړیتوبونه مشخص کیږي چې کوم هیواد کوم شي ته لومړیتوب ورکوي. نو په مجموعي ډول دوی د ټوله نړۍ کې غواړي چې دغه ارقام راکته کی او لاسته راوړنه ولري. نو د ملګرو ملتونو هر موسسه یا هر غړي چې په هر هیواد کې فعالیت کوي، دوی باید د خپل برنامه یا تګلارې د دغه ولسو پرمختیایي موخو د چوکاټ لاندې راولي او د هغې په چوکاټ کې کار وکړي، او دغه برنامه یا پروژې باید هلته د هغې سره مستقیمه رابطه ولري. نو له دې وړاندې په جنوري 2022 کې د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د یو ملل متحد تر عنوان لاندې یو د انتقالي ښکېلتیا چوکاټ یا TEF دوی پرانیسته و چې د 2023 کال کې د افغانانو سره مرسته وکړي. سیستم هم موجود نه و چې تر څو یو همغږي و هغه رامنځته شي. بیا په دسمبر کې دغه پلان تر دغه د 2023 جون پورې دوی وغځاوه چې تمدید کړو، او دا د اوسې د 2023 نه تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د ستراتیژي.
بله هلمن صاحب، په دې تګلارې کې ملګرو ملتونو په دریو برخو کې خپل لومړیتوبونه روښانه کړي دي. آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو یا د یونما د دفتر لومړیتوبونه نور وو؟
مننه تکل صاحب. د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالی وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل، او اخیرنه یې د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلار را جوړ شوی و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دې چوکاټ په د دې پلان یا تګلارې په چوکاټ کې د افغانستان سره مرستې کوي، تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجود وي. نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې دغې نه دا سند و. نو البته دا ټول موخه ته رسیدل د یو کال یا د 15 کالو خبره نه ای، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسل ورته منتظر شو تر څو دغه اوږدمهاله ستراتیژۍ یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
بله هلمن صاحب، په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
اته که څه زه حواله امیدواره یم چې یونما چې کله دغه تګلارې جوړ کړي دا امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناس یو په ګډه په یو تګلارې باندې یو نظر سره اخیسته بیا د شای جوړ شوی. نو البته کچیر دا کار نه شوایم په پلان شوی لمړی ټګونو کې ډیر داسې مسایل شته چې هغه کې د طالبانو ستونز به جوړ نه کړي بلکې د پلی کولو موسساتو سره یا پلی کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیه په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، په پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د حفظ یا خوندی پاک تشنابونه په برخه کې بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې د په نورمال شکل موسسات نور موسسات د ملل متحد نه فنډ یا پیسې اخل، نو دوی به بیا دا وړاندې کې دی که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوی ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي. هغې بسته خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپل خزینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولای، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول دا هم ډیر حساس بحث دی او د ستونزمن کار پلی کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډېرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریځ کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډېره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکی دي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپل تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
تکا صاحب موږ تاسو یو مخکې هم دا بحث کړو چې د کال په سر کې موږ تاسو ولدل چې په مرستو په کاشه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملګرو ملتونو. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو د ټولو موسساتو دوی د موسساتو برنامه او دغه د موخو په پام کې نیول شوی پایلو ته ګوري چې هغه څه نتایج راوړي، سره کوم بدلون کوم بدلون راوړي. په داسو کارونو کې لکه د موږ تاسو چې د خوراکي موادو توزیع یا داسې نورې برخو کې ډېره هغه نه ښایي لیواله نه دي. نو په دې خاطر زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړینې مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو په ډول ذکر شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
بله مننه.
زما په نظر باندې فکر کوم چې یو پیشرط په شکل باندې وړاندې شوی دی چې هغه مهمې برخې همغه دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خوانی کارکونکو یما هیله من و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له ازادي راډیو مخامنۍ خبرې مجله اوري. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وایي لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی توانیدلی چې ل خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او یعنی هلکانو او نجونو ته مرستې ورسوي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویل چې د ملګرو ملتونو په خپل، البته دا راپور د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی او پکې ویل شوی دی چې د دوی هدف له 4.5 تقریبا 15 میلیونه ماشومان سره مرسته و، خو یوازې له نږدې 3.5 لکتنو سره دوی په دې مرستو توانېدلی دي. لما سپېڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده.
تکل سه سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د ماشومان د ساتنې به ادارې چایلد پروټیکشن خپل نوی راپور کې ویلي د طالبان لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونش کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویب پاڼه خپور کړی پکې راغلی دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,534 سره مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی نږدې 8,000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې له کورنیو جلا او له خطر په مخ حالت کې ژوند کوي. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو کار چې د طالبان حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې کړې او یا یې هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبان حکومت د 2022 کال د ډسمبر 24 په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې له عمله یې یو ډېر شمېر غیر دولتي سازمانونو او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او بیا یې خپلې مرستې بندې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې وایي چې د بېوزلۍ له امله یې ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بسترې دي. په کندهار کې د پلوشې په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوارځواکۍ شوې ده. د زرغونې په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوارځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویان زبیب الله مجاهد او د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ملګرو ملتونو سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري.
ډیره زیاته مننه لیما سپیڅلې و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسا کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نارمۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونو کې کموالی راغلی. دا تاوتریخچن اعتراضونه د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د پولیسو په ډزو کې د یو ولسکلن افریقایي اصله ځوان تر وژلو وروسته پارېدل. اعتراضونه وروسته له هغه پیکا شول چې د پاریس د خاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل خارونه د شپږو پر لپسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبه په ورځ پولیسو یو الجزائر الاصله ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارې دي. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسا کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوی او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته اګمارل شوی دی. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسا کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوی، خو ویل کیږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغې د فرانسې له یو تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغې انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په وسنده کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګیدنو کې د لکټر لګه 150 هدف خاروالی او نور دولتي ودانه وي.
په فرانسه کې د وروستي او تاریخجنو اعتراضونو تفصیل مو اوریده چې اسد الله لودین وړاندې کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کرکټ یو شمیر سارون کې له بنگلاديش سره د لوب لپاره د هیواد د ملي لوبډلې د اعلان شوی ترکیب عربی لا بیل نظریات لري. ځینې سارون کې او د کرکټ بورډ یو شمیر بخوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریز لوب لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوی لوبډلې پر وړاندې بیا لا بیل خبرګونونه زنی ټولیس شکل ستایي او په یوې ځانګړي برخه تبصره لدی خو ځینې بیا متوازنه لوبډلنه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وای د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثره د لوبغاړي دي چې هغه لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغه د افغانستان لوبډلې تر راغلي دي، ګوړو لوبډلو تر راغلي دي. نو زمان نظر دواړه لوبډلې چې دي د ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځنې نوی لوبغاړو پراتک خوخی خی وای په باولینګ یا توپ چونه کې خلو لوبغاړي انتخاب شوی خو د بایټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
پینځه د پلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا غوې ته موقع ورکول دا به شونې نه وسینو. ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره مخستل شوی دي چې هغوی دې یوازې مینوال دي خوشاله شي، هغه لوبغاړي دې خوشاله شي او د سکواډ برخه دې وګرځي. زما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزورې ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې مونږ ولیدل چې زمونږ د منځ برخه توپ وهونکي خنډ دي نه ونه ځلې.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوی لوبډله تر ډیره همدا تبصیري شوې دي. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان پرون ویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتوې لوبډله اعلان کړی ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ 14 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریز سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډله کې شهزاد محمدی ته یو ځل بیا چانس ورکړل شوی او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلی چې په کورنۍ کرکټ کې ښه ځلېدل دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې د ترکیب په اړه تحلیلي راپور موري ده. اوس ورځو ګورو چې د سپورت په نړۍ کې څه تیریږي.
السلام علیکم. تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې پیرزوینې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په ایران هیواد کې پیل شوی دی. د فوټسال ملي لوبډلې دغه تمریناتي کمپ کې څلورش لوبغاړي ګډون لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د دې تمریناتي کمپ غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته ټاکل کیږي او بیا به د مرکزی آسیا پر اتلونکو سیالیو کې برخه اخلي. هغه د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره لوبډله سریلانکا ته ولېږله. دغه لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم نومول شوې ده د سریلانکا په هیواد کې به تر لوبو وړاندې له بنگلاديش هیواد سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي. د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې د آسیا شپږ هیوادونو برخه لري چې افغان لوبډله به پکې د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو لپاره کرکټ بورډ ادارې د شاهد مندوزی په لوبډل مشر 14 کسیزه لوبډله ټاکلې چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پښتون کې ځوانه لوبډله ورته ټاکلې ده. او د ایشیاز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم آسترالیا لوبډله وګټله. دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 28مه نیټه د انګلستان په لارز لوبغالي کې پیل شوې وه چې تیره ورځ د آسترالیا په بری سره پای ته ورسېدله. د دې ټیسټ لوبي په وروستۍ ورځ د بن سټوکس د 155 منډو ترڅنګ انګلستاني لوبډلې ونه کړې شو چې هدف ته ورسېږي او د 30 منډو په توپیر یې دغه لوبه وبایلله. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا لوبډلې ګټلې وه. په دویم لوبه کې سټیو سمیت سلیزا وهلې وه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دواړه لوبډلې به دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په لیډز ښار کې پیل کړي.